شماست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزو قیاسی له تاسو او د تاسو له قدرمن میلمه څخه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کابل کې د هند سفیر هغه څرګندونې درته وړاندې کړو چې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي دی شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي، پرون له مرګ ژوبلې سره پای ته رسېدلې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل دی چې په افغانستان کې دی د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. په کابل کې د هند سفیر امر سنا کسام په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یادایش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ دی، خو دی ذاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی. ښاغلی سنا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنا وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو وغږېږي. دا بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي، پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي چې په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي. د بادغیس امنیې قمندانۍ ویان میرویس میرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي.
دا
وایي کله چې د حواله لارې اکمالات راورسېد جګړه پای ته ورسېده. وروسته بیا کومنډو او سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تښتېدلی او سیمه وسته دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس د والي ویان زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو له سې شنبې ورځې راهیسې د بالا مرغاب، قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمه حملې کړې دي. میرویس میرزکوال همداراز یادونه وکړه چې وسلوالو مخالفینو ته هم په دې جګړه کې تلفات اوښتې دي. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په درې میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لوري وې کمیټې ته دنده سپارل شوې څو د افغان کډوالو ستونزو ته د هوارې ولاره پیدا کړي. ښاغلي جرأت هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به په ایران کې ډېر افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم د عیسایو له مخې شاوخوا یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمېر غیر قانوني افغانان هم دلته دېره دي. ولسمشر اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. سپینه ماڼۍ وایي د لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. ولسمشر بارک اوباما له دې کبله چې د عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خفګان څرګند کړل. امریکایي ډاکټر وارن واینسټین او ایټالوي جیواني لوپوروتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړي وو. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د امریکایي استخباراتو پر هغې ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې و بمباري وکړه. دریاوی کلن وارن واینسټین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې کارکوونکی و، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپله کوره وتښتول شو. او 9 کلن جیواني لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندویه موسسې کارکوونکی د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې نادرکه شو. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وکړه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل په سرمشري کې د ژغورنې له عملیاتو سره د اضافي الوتکو، هیلیکوپټر او کښتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ته دنده ورکړل شوې څو هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق بیړۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. د بروکسل سرمشریزه وروسته له هغې جوړه شوه چې د یکشنبې په ورځ څه باندې 900 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د لوېدو په پیښه کې مړه شول. دا د غیر قانوني تلفاتو وروسته پیښه وه. ګمان کېږي چې د روان کال له پایله څه باندې 15 کسان له افریقا څخه اروپا ته اوښتي چې د رپورټونو له مخې 1500 کسان یې په لاره کې مړه شوي دي. امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سارنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. قضایي هیئت باید پریکړه وکړي چې ای 20 سارنایف ته د اعدام سزا ورکړي او که د همکارۍ ته له پام پرته یې په حبس ابد محکوم کړي. څارنوالانو وروسته له دې چې یو تن په دې چاودنه کې پښه پرې شوې وه محکمې ته حاضر شو، د حکم په غوښتنه کې د ځنډ اعلان وکړ. د محاکمې په غونډه کې د هغې مور ویډیو هم وښودل شوه چې 8 زوی د مړینې په حال کې دی. ټاکل شوی ده چې د سارنایف مدافع وکیل د راتلونکي دوشنبې په ورځ د محکمې غونډې ته شاهدان حاضر کړي. د 2013 کال د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باسټن ښار کې د ماراتون د لوبې پر مهال دوه بومي چاودنې وشوې چې 3 یې وژل او د 260 زیاتې ټپیان کړل. څارنوالان په دې جنایت کې د ګډون په خاطر سارنایف ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي، خو مدافع وکیل وایي جوهر د خپل افراطي مشر ورور تامرلان سارنایف تر سخت اغیز لاندې و. تامرلان له پیښې وروسته له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. دا و خبرونه. خبرونه مله ازادې رادیو نو اوریدل. دا او نور خبرونه زموږ ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله هماغه عراقي ډله واوسي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلاف په اړه اندېښمن دی. په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندي کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. په نورستان کې مو د برق پر یوې پروژې د کار د پایل نام خبره وو. په کوټه کې له 3 راهیسې کراچۍ ته د تلونکو مسافرو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې مسافرو ته یې ستونزې پیدا کړي دي. او که وختو ځینې نور رپورټونه هم به ولرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادۍ رډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې ډلي ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوي ډلي د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلي جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرشتیا عراقي داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولی. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکي ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ناټو چارواکي هیله مندي چې د افغان سولې هڅې نتیجه ورکړي او وایي چې دا سازمان هم د امنیت او سولې په تامین کې د افغان دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. د خوځو امنیت او سولې په برخه کې د دې سازمان استازي مریوټ شورمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د افغان پوځیانو د روزنې له لارې د امنیت په تامین کې همکاري کوي او له هغه هڅو ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې روانې دي. له هغه شورمن سره صفي الله ستانکسي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د سولې روانې هڅې څنګه ارزوي او ناټو څه ډول همکاري کوي.
Well, I'm here as the NATO special representative on women, peace and security.
د شډو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د خاص استازي په توګه راغلم او افغانستان ته زما د لومړي سفر هدف هم دا دی چې وګورو د بشري حقوقو او د شډو د حقوقو په برخه کې څومره پرمختګونه سوي دي او ناټو څنګه کولای شي په شتوګه له دغه پرمختګونو څخه چې د افغان حکومت او افغان مدني ټولنو له خوا سوي او روان دي ملاتړ وکړي. دا مهمه ده چې وایم چې په تیرو لسو نکې د بشري حقوقو او شوزو ته د درناوي په برخه کې ډېر هڅوي او ښه پرمختګونه سوي دي. موږ دلته یو چې وګورو څه کولای شو چې د هڅې روانې وي څو یو وخت افغانستان د نارینه وو او شوزو لپاره یو امن ځای وي.
To sustain that effort and to make sure that Afghan becomes a safe place for men and women.
NATO is aware of the current situation in Afghanistan, especially security situation, security tough conditions.
NATO په افغانستان کې له اوسنۍ حالاتو خبره ده. لدی هم خبره ده چې هر ورځ 14 کېږي انتحاري حمله کېږي او وسلوال خپل فعالیتونه زیاتوي. په داسې حالاتو کې به آیا دا ډیره مؤثره تمام شي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبري وشي؟
Taliban armed opposition.
I understand the question that sometimes emergencies overtake what has to be done.
زه په هیجم چې په دینو حالاتو کې چې شرایط سخت وي څه باید وسی. د هم ډیره واضح ده چې خبري موجود نه وینو د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره لار نه واریږي. نو دا د سولې د خبرو او د دې خبرو د جاري ساتلو لومړی ټوب نور هم به اهمیت کوي. د شوزو ټولنې او نورې مدني ټولنې هم دا اهمیت درکوي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وی ژغ هم واوریدل سي
ټیک پارت ان دټ پیس پروسس اند ټو هاف دیر وایسز هرت اند ټو الاو دیم ټو کنټریبیوټ ټو دټ پیس
ان دیس کایند اف سچویشن وټ ویل بی کمټمنټ اف ناتو بیهایند دی.
په داسې حالت کې به د ناتو هوډ سوي چې څه ډول بل افغان حکومت هم ملاتړ کوي.
اوی سپیسیفیک د ناتو میشن ریزولوټ سپورټ میشن دټ وی هاف هیر سینس د بیګینینګ اف دی ایئر از ا ټرین اسیسټنټ دټ وای
زه د ناتو د قاطع حمایوي ماموریت په چوکاټ کې کار کوم. موږ دلته د افغان پوځیانو پر روزنه او تجهیز باندې خپل کار پیل کړی دی. زموږ لومړی هدف دا دی چې له افغان چارواکو ملاتړ وکړو او له افغان پوځیانو خپل حمایت جاری وساتو چې د خلکو امنیت ونیسي. زموږ یو هڅه دا هم و چې د ناټو په حیث د افغان پوځیانو په لیکو کې د ښځینه پولیسو او پوځیانو د جذب پروسه هم مخته یوسو او له هغوی ملاتړ وکړو څو نه یوازې نارینه و بلکې ښځو ته هم امنیت ونیسي. موږ باید یقیني کړو چې د امنیت د افغان ساتونکي په ښه توګه له خپلو هغو تجاربو څخه چې موږ ورکړي استفاده کوي او د خلکو امنیت نیسي.
Who will guarantee their capacity?
تاسو د خزینه پوجانو په اړه خبرې وکړي، څوک به د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو تضمین ورکړي؟
For the capacity is obviously is a matter of training like for all both men and women.
د ظرفیتونو برخه هم د نارینه او هم د خزینه پوجانو لپاره په روزنه پوری اړه لري. د شذو برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو یو ضرورت موجود دی، په خاصه توګه د خزینه پولیسو په برخه کې. موږ په ترکیه کې د جاپانی چارواکو په همکاري د ترکی پوجانو لخوا د روزنه لپاره پروګرام جوړ کړی دی چې هغوی له دغو روزونو وروسته په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي او د افغان میرمنو د امنیت په نیولو کې ونډه واخلي.
To get the basic skills they will need in order to be able to be security providers in their communities.
Although there are some efforts in continuation.
که څه هم له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو بل خوا ورستر بلې وسلوال مخالفین او طالبان حملې کوي، ملکیان وژني، پوځیان وژني. د دغو حملو ډیر مثالونه موجود دي. د دغو سختو او خرابو امنیتي
The situation is going to be worst. What's the main reason behind these tough conditions?
Well, that is not, I think, up to me to analyze that.
که څه هم په مستقیمه توګه زما دنده نه ده چې په دې اړه نظر ورکړم، خو زه د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د حملو او تاوتریخوالي د تشدد په اړه اندېښنې احساسوم. دا د افغان حکومت دنده ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي، پوځیان له خپل هیواد دفاع وکړي. موږ هم تر شا ولاړ یو او له پوځیانو ملاتړ کوو، روزنه ورکوو او خپل همکاري جاری ساتو.
د ښځو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د سازمان استازي ماریوت شورمن وایي چې تاسو سره د ازادۍ رادیو مرکه اورېده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې موسسې چارواکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د حکومت مشران د راتلونکو انتخاباتو په اړه شته فرصتونه له لاسه ورکوي چې په دې سره په هیواد کې ډیموکراسي له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس پر سر د جوړجاړي خبر ورکوي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د دې کمیسیون د کار د پیل په ځنډ اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې د حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په معرفي کېدو کې بیړه وکړي، څو د هیواد په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژر لاره هواره شي. د دې موسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې کچېرې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي سیستم د اصلاح پرته ترسره شي، نو ناوړه عواقب به ولري.
د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر سر چې کوم اختلافات موجود دي، د اندېښنې وړ خبره ده. که موږ همداسې مخکې ولاړ شو، نه یوازې وخت به مو له لاسه ووځي، بلکې د انتخاباتو په برخه کې به نور فرصتونه هم له لاسه ورکړو چې د راتلونکي انتخابات له ننګونو سره مخ کولی شي. څومره چې ژر کېدای شي، یاد کمیسیون باید په کار پیل وکړي، د انتخاباتو په برخه کې خپلې څېړنې پیل کړي، څو پروسه اصلاح
شي. ښاغلی رشید همدارنګه له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل باندې بیړه وکړي. د فیفا مسؤلینو د سیاسي ګوندونو په چوپتیا هم انتقاد وکړ او زیاته یې کړه چې سیاسي مشران کولای شي د ډیموکراسۍ په پیاوړتیا او د انتخاباتي نظام په اصلاح کې ګټور رول ادا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون یو میاش وړاندې د ولسمشر د فرمان له مخې د شکریه بارکزی په مشرۍ رامنځته شو. خو د شکریه بارکزی مشرتوب د اجرایه ریاست له کلک غبرګون سره مخ شو. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د مشر په سر توافق کړی او ټاکل شوی د یاد رئیس ډېر ژر معرفي شي.
د ملي یووالي حکومت رهبران کنو نظام د اصلاح لپاره ځانګړي کمیسون په رئیس باندې توافق ته رسېدلی دی. دا کمیسون لپاره رئیس ډېر ژر معرفي شي او د رئیس تر معرفي سمدستي وروسته به په سبا باندې د کمیسون اوله کاري غونډه جوړېږي تر څو د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت پر هغه باندې اجرا کړي.
خو د اجرایه ریاست یو بلې سرچینې چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین پر اوسنی مشر جانداد سپین غر باندې توافق کړی. خو ښاغلي سپینغر ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي مکتوب ورته نه دی سپارل شوی. د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په کار کې ځنډ باندې انتقاد کوي او وایي چې اوسنیو ستونزو ته په کتو یاد کمیسون باید لا پخوا خپل کارونه پیل کړي وای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنج شنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. د فرخوندې پلار یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو غوښتل چې د لور په برخه کې عدالت تامین کړي. په دې اړه رپورټ له صفي الله ستانکزی اورو.
د وژل شوی فرخوندې پلار انجینیر محمد نادر د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته خبرداری ورکړ چې د لور په حق کې وړوکې تېروتنه هم د بخښلو نه ده. ښاغلي نادر د خبر د پنجشنبې په ورځ د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیست غونډه کې وکړې. د فرخوندې پلار وایي چې د دې بنسټ له لارې به په ټولنه کې له خرافاتو سره د مبارزې په خاطر د خپلې لور پیل شوې مبارزه جاري وساتي.
د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو د فرخوندې د وژنې په قضیه کې وړوکې تېروتنه هم موږ ته د منلو نه ده. فرخونده نه یوازې زما لور بلکې د ټولې انساني ټولنې لور ده. له همدې امله غواړم چې د خپلې لور د فکرونو د جاري ساتلو په هدف د شهید فرخونده بنسټ پرانیزم.
فرخونده څه باندې یو میاشت مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن عظیم الشان د پاڼو د سوځولو په تور په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا یې جسد ته هم اور ورته شو. دا پیښه د خلکو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او نړیوالو له توند غبرګون سره مخ شوه. حکومت په هغه وخت کې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره. د دې پلاوي لخوا د څېړنو د نتایجو تر خپرېدو وروسته روښانه شو چې فرخوندې د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې، بلکې په شاهدو شمشیره زیارت کې د ځینو کسانو د بې ځایه تور په خاطر د اور لمبه شوه. د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست تر دې دمه د فرخوندې د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو د یو شمېر منصوبینو په شمول 50 کسان نیولي او د ځینو دوسیې لویې څارنوالۍ ته لیږلي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې د فرخوندې د وژنې د تورنو دوسیه به په سمه توګه وڅېړي او ډېر ژر به باصلاحیته محکمې ته وسپارلی شي. له بلې خوا د افغانستان په مشرانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو د فرخوندې د بنسټ له پرانیستلو هرکلی کوي. انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیستنې سره به په ټولنه کې نظم راشي.
له دې بنسټه زما غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د نظم د راوستلو په هدف د فرخوندې له فکرونو او غوښتنو سره سم کار وکړي او د خرافاتو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
یو شمېر مدني فعالان هم د فرخوندې په نوم په کابل کې د یو بنسټ له پرانیستل کېدو هرکلی کوي او هیله ښیي چې دا کار په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو لامل شي. دوی وایي چې د فرخوندې د قاتلینو عادلانه محاکمه هم کولی شي چې په ټولنه کې د اساسي اصلاحاتو په راوستلو کې اساسي رول ولوبوي او حکومت دې هم باید دې مسالې ته جدي پام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې په کابل کې د عامو خلکو له خوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم د یو بنسټ ډبره د پنجشنبې په ورځ کې خدا چې له خرافاتو سره مبارزه یې هدف دی. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د نرسنګ او قابلګۍ په اړه دی. په دې اړه په مزار شریف کې له یو شمېر کسانو څخه امتحان اخیستل شوی دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډون څخه خبر ورکوي. وایي چې په مجموعي ډول دا کسان له 50 شمالي ولایتونو څخه ول. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه پرې نور حال راکوي.
د بل خلای د امیر روغتیا چارواکي وای چې د نرسنګ او قابلیتګۍ په اختصاصیات موینه کې د شمال لا 15 ولایتونو څخه ځبان د 2000 تنو ګډون کړی دی. د بل خامه روغتیا مشر میرویس ربی وای چې دا ټول ګډونوال د بل سمنګان جوزجان سرپل او فاریاب ولایتونو د لور پروتوسی مسخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د ربی په خبره چې په لور پروتوسی مو کې د ولادت پر مهال د میندو مړینه زیاته ده او همدارنګه صحي او اولیه خدماتو ته لاسرسی هم ډیر ستونزمن دی. نو په همدې علت دوی د قابلو او نرسونو د روزنې په برخه کې د ازموینې لپاره ډیر کسان له همدې سیمو څخه راغوښتي دي. د قابلګۍ او نرسنګ دا اختصاصي ازموینه د مزار شریف په سینا استیډیوم کې ترسره شوه. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربیع یې په اړه داسې وویل:
2000 تن از جوانای
2000 تنو په دې ازموینه کې ګډون کړی دی چې یوازې 200 تن جذب کیږي. ازموینه د هغه عاید په حضور کې ترسره شوه چې له مرکز څخه راغلی و. ګډونوال 500 ولایتونو څخه 200 تن
کامیاب شول.
د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته یوازې 200 تنه د بلخ عامې روغتیا ریاست ته د قابلګۍ او نرسنګ څانګې ته جذب کیږي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا د مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، خو د جذب په برخه کې یې 500 سلنه په پام کې نیول کیږي چې 500 سلنه ښځې او نور به نارینه وي. د عامې روغتیا مشر همدارنګه وویل چې د 5 ولایتونو له هر توکم څخه به کسان د شایسته سالارۍ او لیاقت په اساس د انستیتیوت ته جذب کړای شي. د یادې ازموینې برخوال هم د ازموینې د که دو پاړه خوشاله دي او وای چې خوشبینی ورسره موجوده ده تر څو د ازموینې پایلې هم منصفانه او شفافې واوسي.
په نورستان کې بیا د برېښنا په یوې پروژه کار پیل شوی دی چې ویل کیږي 200 کیلو واټه برېښنا به تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ څخه زموږ خبریال روح لانوري راکوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په یاد پروژه څه موده وړاندې کار پیل شوی چې د ژمي او په پارون کې د باورو ورخت په وجه د رغونې چارې ودرول شوې. اوس چې بیا موسم مخ په ګرمېدو دی نو کار پیل شو.
د روانې به 130 میلیون افغانۍ لګېږي او 200 کیلو واټ برق به تولیدي.
هغه وایي ټول مالی لګښت د برېښنا ریاست لخوا ورکول کیږي او د پروژې تکمیلې دو موده 13 میاشتې ټاکل شوې ده. په پارون کې د ډیرو واورو اورښت په وجه د رغونې په پروژو زیات وخت لګیږي، خو دوی هڅه کوي چې ساختماني شرکت په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ کړي.
په 13 کاري میاشتنو کې تکمیل شي.
والی وای اوس مهال په پارون کې د برېښنا د نشټوالي په وجه له جرنیتري برېښنا کار اخیستل کیږي چې دولت او خلکو ته ډیر زیان رسیږي. له یوې خوا ورسره د نورستان ښکلی چاپیریال ګنده کیږي او له بل لوري اقتصاد ته هم ضرر رسوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکی محمد موسی وای د برېښنا بند جوړېدو باندې خوښ دي. د کارونو بشپړېدو سره به مرکز پارون او شاوخوا سیمی روخانه شي.
د پارون کانتیو د مرکز شیدون دی خلک دی نه ډیر خوشاله دی. نو د درک پروژې سره لږ به ځنګل وال بند کمیږي او ورسره دا کوم چې د نورستان پلا د نقصان رسولي هغې به هم لږ مخنیوی به کیږي.
هغه وایي د نورستان په زیاتو سیمو کې د برېښنا بندونو جوړولو امکانات شته، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ پام نه دی کړی. او که چیرته د نورستان په اوبو بندونه جوړ کړی شي نو په زرګونو میګاواټه برق تولیدولی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
وسبم دا پاکستان دا صدر اعظم دا هغه سفر پاړه ریپورت را واخلو چې سعودي عربستان ته کړی دی. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف په سعودي عربستان کې د هیواد له چارواکو سره کتلی او په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړي. د پاکستان صدر اعظم سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به یې پاکستان تر څنګ ولاړ وي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې په ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي ترڅنګ ولاړ وي. نواز شریف همداراز سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستې دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هېواد پارلمان د رواني میاشت په 15 نیټه د یمن په روان کړکېچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هېواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپیان کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم په ریاض کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا یې د هغه د قانوني حکومت پر زول غندلي دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل یې ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به یې دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان یې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی لازادې رادیو نو اوري. په کابل کې د هند سفیر وای د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هم هغه عراقي ډله وي. نو مولې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې پر دې سربېره د ډله د افغانستان، پاکستان او هند لپاره ګواه وبلله. دا بادغیس ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته رسېدلي. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي کس وژل شوی او همدارنګه دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه حل شي. دوی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په دې اونۍ کې ولسمشر اشرف غني ایران ته په یو سفر کې له ایراني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو هم وغږېد. سپینه ماڼۍ وایي چې لویدیځو مرستندویه ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. او امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سرنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې د ځنډ اعلان وکړ. اوس مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د کوټې څخه یو رپورټ راخلو. په کوټه کې له درو ورځو راهیسې کراچۍ ته تلونکو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې له امله یې مسافر له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بسونو چلوونکي وایي حکومت غواړي د بسونو اډه د کوټې د ښار له منځه وباسي چې وایي دا به د دوی سورلۍ کمې کړي او کاروبار به یې اغېزمن شي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د کوټې او کراچۍ ترمنځ د چلیدونکو مسافر بسونو اډه د کوټې پر سریاب سړک بلوچستان پوهنتون ته نږدې پرته ده او پر همدې سړک نور ښوونځي او دولتي دفترونه هم سته چې له امله یې اکثر دغه سړک د ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو تړلی وي. دې ته په پام سره د بلوچستان حکومت امر صادر کړی چې د بسونو دغه اډه باید له ښاره د باندې نوې هزار ګنجې اډې ته ولېږدول سي، خو د بسونو چلوونکي د حکومت له دې پرېکړې سره مخالف دي. له تېرو دوو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او بسونه یې ځای پر ځای ولې دي. د ترانسپورټرانو د اتحادیه یو مشر کبیر بازی په دې اړه وایي
زموږ کوشش دا دی چې عوام چې دي هغه بازار ته راغلي، هغه اسپتال لره راځي، هغه سیول سیکریټ لره راځي، دوی هغه شهر له شهر ځخه لري پر بای پاس باندې بندي له ژو به ځخه کرایا 4500 روپۍ ده او له زارګنج ځخه تر بازار پورې 1500 روپۍ اخره. موږ چې دا ډال ته منتقل نشي، موږ د خپل ګاډیانې خپل ترانسپورټ دروځي، موږ خپل په لکاو روپۍ خراب کړي دي، په کروڑا روپۍ ګاډیانې مولیاړي دي.
د ترانسپورټرانو احتجاج عام خلک خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه اکثر خلک د کوټې او کراچۍ سفر په همدغو بسونو کې کوي او له کوټې ډېر خلک د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره هم کراچۍ ته ځي. پر سریاب سړک له ولاړو بسونو سره مسافر سرګردانه ګرځېدل او هره شیبه په دې تمه و چې احتجاج پای ته ورسېږي او دوی کراچۍ ته روان شي. له چمنه راغلی یو مسافر وایي:
زما نوم اجالقیم دی، موږ کراچۍ له ځو، دا مریض راسره دی، جاڼۍ سخت مریض دی، اوس پریشان وي، ګاډۍ نه ځي، بل دغه ټوټې واس نه لرو، ډېر مشکلات، باید ارتا ختم شي، باید خو د مسافرو خیال وساتي، مریضان سه، دا خو عمومي غټ ښار دی.
ورسره راغلی ناروغ مور یې هم د بسونو د احتجاج له امله له ناروغۍ کړېږي او نه پوهېږي چې کراچۍ ته څنګه ځان ورسوي.
کراچۍ ته ځو، هلته مې دواره تللې یم، اوس بیا ځم، دلته مې ښه نه کېږي، چاته دوای وکړم؟ والله که مسافر اسي اوس نه ولاړ.
د بلوچستان د اکثره سیمو مسافر له کراچۍ څخه سعودي عربستان، عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د ترانسپورټرانو د احتجاج له امله اکثر اندېښمن دي، وایي د الوتکې ټکټونه یې اخیستي او سبا یې پروازونه دي، خو دوی په کوټه کې بند پاتې. یو ځوان چې سعودي عربستان ته روان دی وایي:
زما نوم عبدل صابر دی، زما سبا 12 بجې فلایټ هم دی، دلته بسانم نستنو.
له کراچۍ د فلایټ چیرې دی؟
سعودي عرب له زو سارا سیګر زما ولا کښی ستنو مجاریان چې کښش کی ولاړ.
پر سریاب سړک ډرایورانو بسونه پر سړک یوې بلې خوا ته درولي وو او سړک یې پرې تړلی وو. ځینې تر بسونو لاندې پراته وو، ځینو خپلې پتې کولې او ځینو خپل بسونه پاکول.
زما نوم نذیر احمد دی، موږ د پښین راغلي، نن درېیمه ده، په پښین کې مرتال دی، زنانې راسره دي، بسان دا دی، ارتال دی، نه وځي نه شی، د ټوډي وس موږ نه لرو چې په ټوډي کې ولاړ شو، بل سهولت نشته. پرون راغلی، پرون راسې ارتال دی، پرون سا راغلی وو، موږ دا وایو بس بسان خلاصې، لاره خلاصې، ارتال مات شي.
د ترانسپورټرانو د اتحادیه مشر کبیر بازای وایي: له تیرو څو کلونو راهیسې چې په بلوچستان کې امنیت ښه نه دی، نو د پنجاب اوسېدونکو او هزاره ګانو ته به دا ډېره ګرانه وي چې له ښاره 15 کیلومتره لرې اډې ته لاړ شي او له هغه ځایه خپل سفر پیل کړي.
په ګوادر او په تفتان کې د هزاره ګانو مړي وسي، دلته پر هزارګنجو بایپاس روډ بند دی، له موږ سره د پنجاب څخه خلک را روان دي، له پېښور خلک را روان دي، هغه پر راسته ژوب له افغانستان څخه را روان دي، هغه راځي کوټې ته، هغه د کوټې بازار راځي، هغه دشت ته نه ځي، بازارګنج کې چی شته.
ترانسپورټران وایي که تر سبا پورې غوښتنې ونه منل سي، نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي او د بلوچستان د پښتني سیمو ټول سړکونه به هم د موټرو پر مخ وتړي.
آزادۍ رادیو د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځو. موږ د دې اونۍ خپرونه له خوسته د ځوانانو بوختیاو، ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړې کړې ده. د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی، ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل، مدني فعال نسرین احسانی، د ښځو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسې مشره کامله اکبری او په خوست کې د ښځو د شبکې استازی زیبا بارکزی. په پیل کې مو دې خپرونې ته خراغلاس وایم او خپله لومړنۍ پوښتنه له ښاغلي نورزی مطرح کوو چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیا او خبرې وکړي.
احصایو له مخې لکه څه ډول چې افغانستان کې تقریبا تر 80% پورې ځوانان نفوس تشکیلوي، همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته، خو لنیکه مرغه په دې وروستیو کې دوی ښه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو، بانډو، اطرافو، ښار کې په تعلیم بوخت دي، پوهنتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، همدا ډول تر 10,000 پورې محصلین پوهنتون ته ځي، خصوصي پوهنتونونو ته ځي، خصوصي لوسو ته ځي. دا لویه کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي، په هغه کې هم ځوانان فعال دي او ځوانان فعال رول لري. باید ووایو چې له بده مرغه کوم دغه نفقې پیدا کولو په برخو کې کوم توپیر نه ده راغلی، ځکه اوس هم دلته نسبت پخوا ته ظرفیتونه لوړ شوي دي، ځوانان تحصیل یافته شوي دي، ځوانان له ښوونځیو همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوي دي، خو ستونزه دا ده چې دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دی ایجاد شوي.
ښاغلی نورزای، تاسو اکثره مدني فعالیتونو کې یاست، پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتیږي. زه فکر کوم چې پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپله مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست د ظرفیتونو نه په نورو ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم که د دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصروفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي، دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یو ستونزه چې شته، کچېرې زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه معاش چې دی له معلمۍ څخه لاسته راوړي هغه مجبور دی چې په سفر کې وخوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دی به خپل کور ته څه راولیږي. کچېرې د دوی لپاره سفریه په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي، خوست ښه قدرونه لري، ښه ځوانان لري، کولی شي چې په هره تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسئله ته بیا هم راځو. غواړم همدا پوښتنه د خویندو په استازیتوب له خور کامله اکبري څخه هم ولرو چې د خوست په ټولنه کې زموږ د خویندو مهمې بوختیاوي څه دي؟
نو د ښځو بوختیا هم چې وګورو کافي بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خویندې اوس ورځ تر بلې دینې تحصیلات عالي کېږي، ورځ تر بلې دی هغه تعلیم کچه زیاتیږي او دی ډېر پراخ هغه ته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجع په هر دنده باید دی وګمارل شي، که په هر هغه دولتي وي که غیر دولتي نه خادونه وي. یا د دولت یو مثلا موږ یو خاص چارو وزارت لرو په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کېږي چې ټول خویندې دي په د ښځو وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي، نور وزارتونو کې هم د دوی لپاره د زمینه د کار برابر شي. هغه خویندې چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه پر ریاست کې دی بوختې دي، یا هم د ښځو پر ریاست کې بوختې دي، دا محدود ریاستونه شته چې په هغه کې زموږ خویندې کار کوي، نو د دې لپاره د کار زمینه سل په سل کې خو سل په 500 کې تر اوسه پورې زمینه برابر نه ده.
کامله خور، همدا خبره چې تاسو یادونه وکړه، واقعا د موږ خویندې په خوست کې عموما په دوو سکتورونو کې دي، یا په معارف کې زیاتې دي او یا د روغتیا په سکتور کې دي، یا به نرسې یا به ډاکټرې.
بله،
تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خویندو دا لیوالتیا نه ده خودلې چې پرته له دې دوو سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احیانا نور ریاستونو کې کلو پراختیا ریاست کې، اطلاعات فرهنګ ریاست کې، او نور ریاستونه د ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احیانا د دوی لیوالتیا زیاته شي فکر نه کوئ چې کوم د دوی لپاره ممانعت نشته؟
مننه. یو خدا چې زموږ یو دودیز رسم رواج لرو په خوست ولایت کې چې زموږ خویندې نشي کولی په ټولو مرجعونو کې مثلا وظیفه اجرا کړي یا خپلې دندې ترسره کړي، او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د ښځو لپاره وي او هغه اعلانونه چې مثلا یا چې حق اولاد د مېرمنو لپاره دی هغه تر اوسه پورې موږ ته تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې موږ په اصلاحات اداري طریقه کې چې په خوست ولایت کې موږ ډېرې خویندې مثلا نورو ریاستونو ته امتحان ورکوي، خو متاسفانه اوسه پورې دی نه دي توانېدلي چې هغې ته دینې په ښو نمرو باندې کامیاب شي، ځکه چې زموږ هغه ریاستونو کوم کارکوونکي چې دي کوم چې په راس کې قرار لري نه غواړي چې مېرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکړي. نو دا هم زموږ ستونزې دي په خوست ولایت کې، ځکه چې موږ پخپله لیدلې دي. دوه درې کاله مخته یو زموږ خور وه، دغې یو پوست ته امتحان ورکړلو چې نه نوي نمرې وړلې، او یو بل ورور و اته نوي نمرې وړلې، د زموږ خور ناکامه شوله او دا ورور زموږ په هغه وظیفه په هغه پوست باندې وګمارل شو، ځکه چې موږ ته ډېر د تعصب خبره وه او ډېر موږ ټولو مېرمنو دا باندې ناامیدي وښودله. نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي خصم او سړی د 50% کې راشي، تر اوسه پورې هغه خبرې او هغه وعدې چې ښځو ته ورکول شوې تر اوسه پورې پلي شوې نه دي، نه دولت پلي کړې دي نه نور نهادونه. د ښځو لپاره سمه ده چې وایي چې مثلا ښځو د نارینه وو سره یو رقم حق لري، تر اوسه پورې موږ ته چا حق نه دی راکړی، همداسې حق چې باید موږ ته یې راکړي، او داسې حق چې مثلا اعلان کې د کاغذ په مخ لیکل کېږي متاسفانه هغه عملي کېږي نه تر اوسه پورې.
کامله خور، تاسو د خویندو داسې یو لیست لري چې هغه خویندې تحصیل یافته یا لږ تر لږه 12 سمنه فارغې شوي یا 13 سمنه فارغې شوي انسټیټیوټونو نه یا د پوهنتون نه فارغې شوي، هغوی لیوالتیا ولري کار وکړي او دوی لا تر اوسه پورې دا فرصت نه یې موندلی چې دوی جذب شي؟
بالکل، پلسګونې ښځې موږ لرو چې دوی غواړي چې مثلا دندې ترلاسه کړي او وظیفې واخلي، او دوی اوسه پورې نه دي توانېدلي، ځکه چې موږ داسې ځای دوی دپاره مثلا نه دی موندلی، که بیا یم مو زموږ ورونه زموږ سره کومک نه دی کړی، تر څو زموږ خویندې حق اولیا زموږ خویندو ته باید ورکړي، ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي. ښځې ته ډېر ضرورت دی نسبت د نارینه وو نه چې د دې تعلیم کچه زیات شي، اقتصادي پیاوړتیا ولري، په خپل په جامعه کې کار وکړي او په خپل د خپل د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړي. متاسفانه زموږ په ولایت کې، زموږ په ټول افغانستان کې اوسه پورې زموږ میرمن نه ده توانېدلې چې همدا رقم ته مثلا لکه سر کمته چې اعلانات ورکوي، سر کمته چې مثلا دولت غواړي، سر کمته چې قانون جوړېږي، تر قانون د هغه لاندې د دوی لپاره کار اوسه پورې زمینه نه ده برابره شوې. موږ لستونه د روز موږ خویندې همدا غواړي چې په ټولو ریاستونو کې کار وکړي. متاسفانه چې د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي یا هغه همکاري چې باید د خیو میرمنو لپاره وشي تر اوسه پورې نه دي شوي.
مننه نسرین احسانی خور. همدا پوښتنه که زه له تاسو نه وکړم چې خویندې په کومو برخو کې غواړي دوی وظیفه پیدا کړي، یا واقعا هم زموږ په خوست کې داسې خویندې شته چې هغوی لیوالتیا لري چې کار وکړي پرته له دې درې څلورو ادارو نه، محدودو ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کېږي، په نورو اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفې اجرا کړي، مګر دوی ته زمینه نه مساعدېږي. خویندې
لیوالتیا لري چې په هر اداره کې دوی کار وکړي، خو مقصد چې د کار زمینه دوی ته برابره وي، د کوم اصول کوم فرهنګ چې موږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونیسي او خویندې دوی د کار زمینه برابره کړي، ښځې کولی شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي. داسې نه چې مثلا هغه اداره کې لس نفره سړي وي، یو نفره ښځه وګماري. هغه اداره کې چې لس نفره سړي دي، اقل درې درې ښځې باید په هغه کې وګمارل شي چې د ښځو د ښځو سره هغه خپل مشکل سره حل شوي وي. نو دا شیان باید په نظر کې ونیسي، ځکه چې موږ ټولنه، موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خزو ته څنګه ورکې چې ټوله دی نارینه وای دره ده. نو په پاغه اداره کې نارینه سره په څنګه خزي هم پښتنه ولري، بالکل خزه مشکل نه لري، هغه ځای کې کار کولای شي. خدا سي نه چې هغه کې ټول سړي وي ونه فره زنانه وي، بیا لګ مشکل تمامېږي.
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکې، دوی همدا سکتور یا معرف وخی چې تعلیم تربیه پانځي ده، او یا هم خپل طب ته هڅه کوي، کوشش کوي. دوی نه غواړي چې ژورنالیزم ووایي، اقتصاد ووایي. دا فکر او ذهنیت پخوانی دی که اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوس توپیر راغلی؟
خیر صاحب، ما مخکې هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې خویندې چې دغه دوه ځایونه مشخص کړي دي چې یا تعلیم او تربیه یا صحت، یا ما په دغه ځایونو کې ښځې اکثریت دي. نو که د نرو ځایونو کې د نرو ادارو کې هم ښځې داسې اکثریت پیدا کړي، هېڅ مشکل ښځو دپاره نشته. دغسې به ژورنالیستۍ ته ورځي، دغسې به نره کارونه هر کار دوی کولی شي. او انشاءالله تعالی په ښه سړی نه چې په ښه هغه ونه کړي، په سطح جګه نه وي، ټیټه سطح نه دی، زه فکر نه کوم چې دی نه
شي کې
کام وي. د سړی د نارینه سره سم دی کار کولی شي، مقصد چې دی ته ښه زمینه برابره.
مننه کوم. راځم د خپرونې په دې برخه کې غواړم د اسماعیل حقمل پوښتنه ولرم چې اصلا په خوست کې په دې وروستیو کې په ملي او سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ونډه څرنګه ده؟
ځوانان په دې وروستیو کې ځوانانو ته د دولت تهاجم یو څه نه څه ښه شوي ده، خو هغسې چې لازمه ده هغسې نه ده. خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې، همداشان مدني حرکتونو کې، اکثره ځوانان ونډه اخلي او په دې کې فعال دي. خصوصا په خوست کې ځوانان بیخي فعال دي، که مدني حرکتونه دي او که همداشان سیاسي حرکتونه دي، د خوست ځوانان پکې برخه اخلي. څه مده وړاندې په خوست کې یو مدني حرکت پیل شولو چې دوی به د خوست ښار پاکوي، او دغه ځوانان وو چې دغه واه څولو، دومره ځوانان راغلل چې بېخي حد ورباندې تمام و، دومره خلک راغلل، ډېره لیوالتیا یې وښودله. او هغه وو چې ښار ډېر پاک شولو، د ښار بڼه بدله شوله. اکثر وخت موږ ګورو چې یو له بل سره د ځوانان را مخکې کېږي او د یو بل ستونزو باندې خبرې کوي. ډېر داسې لیدل شوي دي چې ځوانان مثلا د معیوبینو لپاره یې بس پنر ټوله کړې ده، همداشان هغو ماشومانو لپاره چې د تعلیم زمینه ورته برابره نه وه، دوی ورته بس پنر ټوله کړې ده چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ شي او د تعلیم زمینه ورته برابر شي.
خپل څه د تاسو شوای چې په مدني او ټولنیزو حرکتونو کې د خوست د ځوانانو ونډه د پخوا په پرتله باندې ښه شوې ده. دا مدني حرکتونه چې دي، د دې هغه په ایجاد کې البته د ابتکار نوښت هم د ځوانانو سره دی، که داسې دی چې د ابتکار او نوښت بل څوک کوي، یوازې ځوانان د دوی ملاتړي دي په هغه بهیرونو کې برخه اخلي؟
که ووایو 50% به وي، 50% به د دوی په خپل نوښت شوي وي. کوم کارونه چې مدني حرکتونو کې اکثرا لکه ما مخکې ویل چې د ماشومان لپاره چې کوم بس پنه راټوله شوې ده چې درسونه وایي ده په خپل ځوانانو کړی ده همداشان د نیالګیو کینولو کوم یو اشر په خوست کې ځوانانو ترسره کړلو چې هغه په خپله د ځوانانو په نوښت و خو نور مدني حرکتونه چې هغه نسبتا ډېرو منابعو ته اړتیا ولري او یا په ډېرو پیسو ته اړتیا ولري یا د نورو داسې سازمانونو لخوا چې هغه نسبتا اقتصادي وضعیت ښه وي هغه یې په منظم کوي هغوی لخوا ترتیبیږي نو په دې کې یوازې ځوانان ورسره ونډه اخلي نو اکثره ځینو پرېکړو کې په خپله ځوانان ابتکار کوي په ځینو کې د نورو سازمانونو او نورو موسسات سره ورسره وي.
زبا خور تاسو د حکمل صاحب خبره واورېده چې په خوست کې په سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو بهیرونو کې د ځوانانو ونډه پراخه شوې ده ولې برعکس موږ چې خوست حالات وینو په داسې اجتماعي فعالیتونو کې زموږ د خویندو او د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده هغوی کمه برخه اخلي هغوی ډېر نه تر سترګو کېږي.
زه چې پوهېږم مثلا موږ ته هم د شبکې زنان غړی یم موږ ته هم وایي چې مثلا دا ځوانان باید همیشه دوی په هر ځای کې برخه واخلي دوی باید د هر ځای کې دوی کارونه شیان دغه کې کومک وکړي مثلا د ځایو کې زه چې وینم د پخوانه خو ډېره ښه شوې ده اوس ځوانان د هر ځای کې برخه اخلي چې موږ په د رسنو کې ګورو زیاتر او خوند چې نه حاضرېږي دا خاطر ده چې دوی محیط مثلا تقاضا نه کوي مثلا موږ دغه فرخنده خور ولیدو چې دی باندې څونه خلک په دغه کابل کې تونه ټوله خوندې مو دغه سو حاضر شو دوی ټوله ووتله سرکوته مثلا ټول ځایو کې دوی غږ جګه کړه مګر په خوست کې موږ د دوه نیو څو نفر مې ټوله کړه تاسې خپل حاضر وي په مکتب کې د بیالمه لیسه کې.
زیبا خور زه منم چې فرخنده په ارتباط باندې زموږ د افغانستان د خویندو یو غږ اوچت شو په کابل کې هم په ولایتونو کې او د هغې جملې نه په خوست کې هم مګر تاسو همیشه یادونه کړې ده چې په خوست کې د خویندو پر وړاندې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته او زموږ خویندې قرباني هم ورکوي ولې تر اوسه پورې په لسو دولسو دیارلسو کلونو کې چې موږ یو موږ د خوست د خویندو داسې یو غږ نه ده اورېدلی چې د هغې د حق تلف شوی وي د هغې سره د ظلم شوی وي او خویندو د غږ پورته کړی.
موږ یو څو خویندې یو چې د میدان ته وتلی یو مثلا لکه کامله خور یا نادیه خور یا نسرین خور نو موږ خپله په ریاست کې موږ کارمندان لرو فقط یو درې څلور په یو دوه درې څلور هېڅ نه کېږي موږ راځو یو خپله غږ پورته کوو اوس زه رښتیا درته وایم چې دغه په خوست کې ریاست کې تر اوسه هېڅ دغه مشکلات حل شوی نه ده او موږ خپله زه همیشه دغه غږېږم چې دغه باید د دوی غږ واورېدل شي داسې ښځې موږ ته راځي حاضرېږي په ریاست زنان کې شه وهل خوړل ده چې وینه د دین جاري ده مثلا دو د بام نه ځان اچول ده مثلا اولادونه میړه یا ښځه لیور یا ښځه دېته هېڅ شی دې سره کومک نه کوي مثلا دوی زه ګدایي کوي په بازار کې ګرځي.
کاملا خور تاسو همیشه یادونه کړې ده او په خوست کې هغه مدني فعالان خویندې چې شته هغوی په دې ارتباط باندې بحث کړی دلته ناخوال شته د خویندو په مقابل کې او خویندې قرباني کېږي په بیلابیل شکل باندې هغوی ځورول کېږي شکنجه کېږي ولې زموږ دا خویند دا جرأت نه لري فکر نه کوي چې که دوی خپل غږ نشي اوچتولی دوی د خپل راتلونکي لپاره توان کوي
چې ناموس مې چې د ګرانې ابۍ ټول عمر په ځای وي ژوندۍ مې لري خدایه د بابا د پټکېوال لکه څرنګه چې زموږ یو پښتنو یو رسم رواج لرو مخته مې وې او دلته بیا دومره ښځې جرأت نه لري چې د کور نه راووځي خپل غږ اوچت کړي مثلا په خوست کې ډېر مدني حرکتونه شته
که د غږ اوچتولو خبرې د خو سل کسان هم د غږ پورته کولی شي او له شک پرته په خوست کې دا کمیت موجود ده
مثلا د خوست ولایت کې هېڅ نارینه خپلې میرمنې ته دومره اجازه نه ورکوي چې باید د دې اجازه نه پرته یو کار وکړي هر څوک چې هر مرجې ته سی باید خپل خاوند سره خپل پلار سره خپل هغه څوک چې په کور کې سرپرست دی نارینه دی دغې نه اجازه واخلي بدن یو پروګرام یا یو وظیفه اجرا کړي نو په خوست ولایت کې تر اوسه پورې د ښځو لپاره دومره زمینه سازي نه ده شوې او بل دومره ماپ هوی نه ده شوی هغه پروګرامونه هغه فوکسونه چې په خوست ولایت کې باید وشي که شوي هم دي ځای ته نه دي رسېدلي مثلا یو مرکز باندې موږ فوکس نه کوو چې په مرکز کې لاس شل پنځو سل نفر ښځې یا باسواده دي یا تعلیم تربیته هڅه کړی ده که موږ خپل خوست ولایت لرو پرتې سیمې وګورو نو پالیشیرو کې په نورو ولسوالیو کې موږ هغه څوک نه لرو چې په هغه ځای کې مثلا د جلکیو ته مثلا مکتب ویایي که وی هم یایي په یو کور کې به وي یا څانګه به وي خو د نږدې مکتب ته هم دوی نه دي لاړ نو دا مشکلات په خوست ولایت کې موږ لرو نو نشو کولی چې موږ هغه دومره مثلا موږ خپله په شریعت په اسلام په چوکاټ کې باید خپلې وظیفې خپلې دندې ترسره کړو او بیا هم زموږ په کور کې چې هر څوک موږ ولرو نارینه مو وي زموږ مثلا که خاوند مو وي که ورور مو وي کار څه دی په اجازې پرته موږ بالکل داسې کار نه شو رسولی او نه مکړای دی
الله خل صاحب دې کامل فرق
خبر
په ارتباط زبا یو خبر وکم د ولا سودیار لا سکل په ارتباط ز پښبینی کم نه پښبینی نه چلی دلی می دی ډیر پرمختګ شوی دی هتا هغه وخت چې جلکیو مکتب نه لرلو یو خزه په وظیفه کې نه و اوس موږ وینو په ډیرو ادارو کې خزه کور کوي په انجوګونو کې کور کوي په مؤسسو کې کور کوي په دولتي ادارو کې کور کوي او په زرهاو جنکای دی چې په لیسو کې دای کور کې خصوصي زده کړې کې د ریاست معرفي طرفه د زده کړې کې د پاملرنې طرفه د زده کړې کې هر نگانه اوس موږ خوست د
یعنی د پخوانه د خوندو په د ژوندانه په حالت کې خواله راغلی
بالکل په سلو کې خوش په تفي ساده بالکل خواله راغلی
سمد له خل صاحب څخه خواله راغلی دی تاسو موږ د پښتنه وکړل چې مثال ویل خپل غاګ نه پورته کوي خواله راغلی دی تعلیم تربیته سوال شوی دی مثلا موږ جلکی او اوسې په خوانه مثلا تعلیم تربیته چې لوړیږي تحصیلات عالی کی اته مشتری خولي خارج د افغانستان مشتری خولي خو خپل غاګ نشي پورته کولای دا هم زموږ سره یو نارینه دی چې نشي کولای غاګ پورته کوي
مننه کوم رازم بیا نورزی صاحب ته نورزی صاحب تاسو د بحث په پایل کې د ځوانانو یو عمده ستونزه کارموندل او بلله افغانستان کې نوې ملي واري حکومت رامنځته شوی دی نو اې دې نوې حکومت نه زموږ د خوځ د ځوانانو غوښتنې بسې
مونږ په دې یقین یو په اوسنی سیستم کې کچېری خصوصي سکتور تقویه نشي او خصوصي سکتور دلته تشبث ونه کی اې ځوانانو لپاره په دولتي ادارو کې یا دولت دا ورتیا نه لري په بار بار دوی خپل هم دا خبره کړی چې مونږ نشو کولای چې د ځوانانو لپاره مصروفیت پیدا کړو نو مهمه ده چې خصوصي سکتور تقویه شي خصوصي سکتور لپاره شرایط آماده شي خصوصي سکتور تشویق شي د خصوصي سکتور یو ستر دلیل دا دی چې مونږ دلته کوم څه کچېری کومه کارخانه کې تولید شي د ډیزلی برېښنا په مټ هغه ډیر غذاف مصرف لري او نشو کولای چې هغه کومه فایده چې باید موږ ترې کړی و هغه ترې لاس راوړو کچېری دولت برېښنا ورکړي او د
نورزی صاحب د اوږده مهال کې ستاسو طرحه چې ده او ستاسو غوښتنه چې ده د پرځای ده خصوصي سکتور د هغې انکشاف او د هغې وده او په هغه کې بیا زمینه سازي دی ته چې ځوانان پکې جذب شي ولی فعلا لپاره چې زموږ زیات شمېر ځوانان دی او هر کال 9000 نفر د شیخ زاید پوهنتون او نور تحصیل موسساتونه فارغیږي همداسې تاسو ګورئ چې کله یو پوست په خوست کې اعلانېږي په زرګونو خلک ورته ورځي د دې لپاره چې دا په لنډ مهال کې دا فوري ستونزه هواره شي د ملي یووالي د حکومت نه مو غوښتنه څه ده
که چیرې دولت د ځوانانو لپاره د سفریې یو امتیاز په نظر کې ونیسي په نور ولایتونو کې هغه ننګرتیاوي لکه تاسو چې یاد کړی چې په پکتیکا کې په غزنی کې په نور ولایتونو کې داسې ځوانانو ته اړتیا ده یا داسې ځوانانو ته ضرورت دی چې هلته لاړ شي کار وکړي
چې پانتونې لوستې دوهسم صرف لوستې د کار وړتیا ولري
کار وړتیا ولري خو کچېرې د هغو لپاره یو سفریه په نظر کې ونیول شي او داسې امکانات ورته برابر شي چې دوی هم هلته ژوند پې وکړی شي او هم وکړی شي چې خپلې خلخانې ته یو سره ولیږي زه فکر کوم دا اغه لړمحاله حلوي
مننه کوم د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو زموږ د دېونه خبرونه تر هم دې ځایه تر بلې وی هم داسې خبرونه چې بیا به هم تاسو درنه خدمت حاضرۍ کو تاسو ټول ته د ښه او سوکاله ژوندانه غوښتنه کوم خو وخت ولرئ
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مال جوڑوی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازان جوڑوی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند سڑو میں دیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنی خری دس گرانا گل تھا سرا زمانی نہ داس مرد دنی خری دس گرانا گل تھا سرا زمانی نہ داس تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزران سلمتا سرا بندی داشن خالے صبر وہ